د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان الف لوبډلې د درېړخیزو سیالیو په موخه او مان ته سفر کړی دی د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې د ښځو ترمنځ په پرشوي شلوري نړیوال جام کې استرالیا او انګلستان مخکې دي د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوان اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپوهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده په خبرونه کې نور مطالب هم شته د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز تورنمنټ کې برخه واخلي دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي تر یاد سیالۍ وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شلوریزي تمریناتي سیالۍ هم پلان شوې دي کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل زبید اکبري نومان شاه وفی الله ترخیل شاهد الله کمال محمد اسحاق شرف الدین اشرف ننګیالی خروټه کریم جنت قیس احمد علام احمد غزنفر فریدون داودزی عبدالرحمن او بلال سمیع پکې شامل دي په خبر کې ویل شوی دی چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په اسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي د کرکټ آسیایي شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي د غراز دویم سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنگلاديش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله د بنگلاديش الف لوبډله د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډله سره لوبې کوي د غراز په بی ګروپ کې د هندستان الف لوبډله د پاکستان الف لوبډله د اماراتو او عمان ملي لوبډله سره سیالي لري دغه سیالۍ د عمان په قربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو د کرکټ نړیوال شورا لوري په عربي متحده اماراتو کې د لسو هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي دغه سیالۍ چې د شارجا دوبی او ابوظبی په لوبغالو کې ترسره کیږي استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده استرالیا په دوه سیالیو کې 2 ګټلې دي پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري نیوزیلند دریم هندوستان څلورم او سریلانکا 5 مقام کې ځای لري په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي ویسټ انډیز سویلی افریقا بنگلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې درویش لوبې سره ترسره شي تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپاچوونکو کې د استرالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوه لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپ اچونکي امیلیا کیر پنځه وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې 141 منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې 114 منډې جوړې کړې دي او د انګلینډ ډانی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې 84 منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 93 ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بایللې دي او نمرې 140 دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او 22 نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډله هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او 10 نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې 415 منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې 309 منډې وکړي او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې پاتو سیالیو کې 383 منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په 500 لوبو کې یا 500 پاړیو کې 215 منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید، هغه په 5 پاڼیو کې 25 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاء الرحمن بیا په 5 پاڼیو کې 19 وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په 5 پاڼیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې په پرون ورځ و یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پرې اسانه کېده، بال هم ډېر زوړ شوی و، خو مونږ ایز ا بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ ترسره کړ او په لاین او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښه ځای کې بالنګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانه یې سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په 199 منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلي ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا 1.8 سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه و چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس و او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالینګ کې کانفیډنس راکړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ و البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو، نو یو خوانه سپورټ و بلې خوانه رنز یې سارول دا ستونزمن کار و. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ و ډسکشن شوی و په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا و چې کومې خوانه بالینګ په آسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان ایگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان و چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو، شروع کې سهار دی او شپه تیره شوې وکټ لږ مانسون هوا ګورو چې یخه ده باد هم چلیږي نو زموږ کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لسات یا پنځلس اوورونو کې ایٹ لیسټ ډېر دواړو کې یو آؤٹ کړو نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیٹنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤٹ اول دی ان شاء الله بیا هغې نه وروسته نور بیٹسمینان تر څو راځي او سیټ کیږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګیږي او هماغه پلان کې کامیاب شو بالکل زه ما ایز اے کیپٹن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم هغه خپل انډیویژل پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه وي چې زه ایز اے کیپٹن په کار دا دی چې له ټولو نه مخکې اوسېږم نو هغه سخت ځای ته مې ځان ورکړی کوشش مې دای چې چیرته بالنګ سخته کیږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بالنګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي او که خپل انډیویژل پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات دی زه ډېر وخت بعد انجری مینی انجری تیره کړه تقریبا اته نهه میاشتې نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما ته هغه خپل پخوانی ردم لږ لږ ښکاري سي راغلی او حالانکہ هغه اول دوه میچونه چې ول هغه ما په دې فوکس وشي یاره بیا خوږ نه شم یا هغه ډار مې زړه کې و نو خواري مې کړې ان شاء الله دا هماغه خواري سله ده بس خپل فوکس مې دی لوبې ته ډېر وخت وږی پاتې شوی یم
همدارنګه اوس په د مای پر ستورو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واورئ
بالکل ډېر ښه میچ شو ډېر ټف میچ او اخره پورې ریزلټ معلومات نه کېده نو دغوی پلیرانو هم ډېره ښه لوبه وکړه خو پارټنرشپ چې کله لګېدلې وو دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بالنګ ته راوسته هغه ډېر ښه بالنګ وکړي او څو ښو بالونه یې وکړه دا میچ موږ ته بېرته راوړو بالکل د ټول میچ کې ډېر داسې ځوانان ما ولیدل چې هغه ما مخکې نه ولیدلې او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومند و ماشاءالله ډېر ښه بالر ده او د افغانستان ډېره ښه آینده جوړېدلی شي نو اوورآل د موږ ټیم کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړه او د هغوی ټیم کې هم ډېر ښه بالران ما وکړه میچ خو منګه سار چې کله راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سو نه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو ځکه شپېته اوور مونږ ته پاتې کېدل او درې سو نه بر رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې مونږ څلور وکټې ډېر زر آؤټ شولې مونږ تقریبا دوه سو نه پنځوس هدف ورک دوی ته بیا هم لکانو ته ما وویل چې دغه میچ مونږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې به خپل ایفرټ او هارډ ورک نه پرېږدو نو هم هغسې مونږ وکړ تر اخره پورې فایټ وکړو که څه هم که دوی په مونږ باندې پارټنرشپ کړی ده دوه ښه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوورآل ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړه وجه دا وه چې مونږ میچ وکړه بالکل څه هم ډېر ښه نه و ځکه دواړو اننګزو کې پچ لږ بیټنګ ته جوړو باید غټ اننګزونه شوي وای خو تا خبره سربال باندې ډېر وخت پریکټس نه و خو ښه پریکټس وشو او ښه میچ وشو انشاءالله راتلونکي نور میچونو کې به کوشش کوم چې دې نه نور ښه پرفارمنس وکړمه او ځکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو ښه موقع دی موږ لپاره چې دلته ځان ښه پریپیر هم کړو او په دغه میچونه وکړو پرفارمنس هم پکې وکړو بالکل که هر اړخ ته وګورې تر پخوا ډېر بهتري پکې راغلی ده هم سہولتونه ښه شوي دي هم که لوبغاړو سټنډرډ وګورې ماشاءالله نوي نوي داسې ښه ځوانان راغلي چې مخکې موږ نه ولیدلې او ډېر ښه استعدادونه پکې شته دي نو اوورآل دا یو ښه ټورنمنټ ده د ټولو لوبغاړو لپاره چې هغوی خپل سکلز هم پکې وښيي چې دغسې ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډېر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ چې هغه څوک ښه کولی شي د هغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم ده او دلته که لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا ده چې هغه ښه لوبغاړي دي او آینده کې کولی شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبې وکړي
اعجاز مهري چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې نوې منډې کړې دي د خپلې لوبې په تړاو داسې غږېدلی دی
څرنګه چې مې لوبه مو اثر کې دوه درې نفره زر آؤټ شول او د کوچو کپتان هم دا پلان و چې وکټ باندې ټیم تیر کړي ودرېږي نو په هماغه حساب باندې سر کې مې لږ سخت ټیم تیر کړ بالران هم ډېر زیات ښه بالینګ کوو همدغه چې بیا نوې رنز مې اخره پورې وکړو ان شاء الله ځکه دوی ته په شل رنز شلو کا دیرش رنزو کې درې وکټې واغستې نو ځکه فیلډرانو افورټ هم ډېر کوو اګریسیو بالینګ یې کوو اټیکینګ بالینګ یې کوو فیلډینګ سیټ اپ هم ډېر زیات خو همدغه وجه نو موږ سر کې لږ ډیفینسیو لګیو بیا وروسته وروسته چې لږ حالات هم برابر کړل رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې ځکه ما یو کې شپږ سلویخ رنز وکړل یو کې دا تاسو وس سلویخ می وکړل د دفعه می نوی وکړل نو هغه مایل سټونی کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 نو سنچرانو باندې ټیسټ کرکټ نه ختميږي یو نیم سل 200 م ټیسټ خو دې کرکټي سه پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله وسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې بدرته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مای فرلو بدلې تا ډېر ډېر مبارکي وایم واقعیا خ کرکټ یو کو پزر پوری کرکټ یو کو را به سو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه په خپل پلان کې ډېر خروانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لږ څه تغیرات راغلی وو مطلب سکواډ ډېر د شل کس سکواډ در سره بدې کې یو لس کس انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخ کې لوبې کړي وي دی غو په ځای باندې داسې یو څه نوی کسان راغلی وو چې هغه لږ څه ناڅه دی سره بال سره یا د ټیسټ لوبې سره ناشنا غونتی وو یو څه ناڅه علت دا مو د موږ په بیټنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونه رسیدو او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دی بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دی بیټنګ ارت نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دی عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښېدل شي هغه او خيار دی هغه ټایم یو څوک چې دی پیچ نه فائدہ واخلي یا دی هغه ټایم نه فائدہ واخلي لږ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو هغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه ډیر بهترین اننګ وکړ همدارنګه مر سر عبدالحادي ډیر خوي اننګ وکړ فسیکړ اننګ کې انده شي بهیر لږ بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه خوي اننګ وکړ دا نوی نوی لوبغاړي دی اکثره ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دی آشنا هغه د سلور کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلونکو کې د غوډي وډي غلطیاں یا څه څه مشکلات دی بده باندې کار وکړو ترڅو یو ښه رزلټ ورکړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وسله کرکټ د فوتبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګي فاریاب سیالۍ پیل کړې دي د غراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نیمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبي دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبي جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالي د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبي غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالۍ به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر احمد الله ساپی داسې ویل دي
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ تر سره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلې دلی دي نور احمد د کریبین د لیګ غوړه لوبغاړي نومول شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکتو پاچون کې نور احمد د کریبین لیګ د مخکخ تو پاچون کې او د ټورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلوبه کې ګیانا لوبډلې 133 منډې کړې وې او د سنت لوشیا په 19م اوور کې د 4 وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډلې کې لوبیده په پیلوبه کې 3 لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنټ کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپچونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبیده خو پیلوبه کې په 0 وسوځېد. د ولد چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړی لوبه چې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په 2 ورځو کې 1555 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو خو لوبېده چا چې 155 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلې توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جک لیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یوه وکټ ترلاسه کړه. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډېره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر 3 ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 421 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 120 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 130 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولدا چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکیډي په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلن پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، تام سوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریسویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولې او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس اډر په دوو پاڼیو کې 148 منډې جوړې کړې وې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د همدې خبر تر پای ته رسیدو وروسته د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو ونیز سپورتي خبرونه هم بشپړیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره ما د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورس کې مو هرکلی کوم. نن ومه ورس له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلې. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي، د ملمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو 600 ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلیو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي، خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوي د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوي او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي، که هغوی پر اختیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، پرې هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11 د قامی عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راس پر جرګه د لرو بر افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابی بچوي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپل بحثونه کې اندېښنه ښیي کې دای شي د جرګه له پاکستان جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دوه شانو باندې دی؟ یو د بشپړې ډاټا چې په تېر پنځه اویا کال څخه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغه یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لارې بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیمه ریفرندم په توګه د راشکار کېدلو څرګندولو لپاره تر سره کړی دی. او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی دی. دا مسله
هغه توپیری چلن چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، په کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې درابللو د اعلان پر مهال ویلو دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچت تر نه پر قامي عدالت د پاکستانی ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنډلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو، د دوه ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منم. او که دغه ملت هر پریکړه وکړه، که د چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي، که د چا د غر کولو یا آبادولو وي، زه به په هغې جرګه کې په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډېره مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستان تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي. او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړې توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې دوی په تیرو پنځو شپږو کلونو کې کوله، هغه اوس دوی غواړي چې د سند په ډول یې د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریکه کړي. په تیرو درې میاشتو کې د شپږ سوو شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلی دي، او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا، د پی ټی ایم په وینا، چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول لپاره بله لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا به ډېرې ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا به ډېرې قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه دپاره بستر سازي کېدلی سي. اما زه خپله فکر نه کوم چې په دې جرګه کې دې دغسې یو اعلان وسي.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لویې جرګې اهداف سوله ییز ښودلي، خو پاکستاني حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو له مخې چې ازادۍ راډیو ته ورکړي، د اکتوبر له پیله پاکستاني ادارو، پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قامي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 400 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خیبر دره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداری ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې یو ورځ وړاندې پیښور کې لایلتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورز وا چې تر دې پر ویل شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورتونه بلاک کوو مونږ به د هغه خلاف کاروای کوو تا مشران نن هم درته ولاړ دي نه په یو کې ساکې نه دي پاتې شولا د دوی د کاروای خبره تا پرونه خپل زور وکه ابل اورز د کړای دی ته خپل مکمل زور وکه مونږ خپه آرام سینې درته نیولې دي یو خبره خالي دا کوم سنټر صاحب نه سرباز د څښول الا د تاسو خبرونه سړی ډیر ورختا دي خدای مکه پښتنو کلک ملاس ورته چکړل د کراچي سمندر ته ځانونه نه ورځوي دوی د تاسو خبرونه نه دغه ورختا شي
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې وا د خبره نه چې بندیز په ولګي ده دا بندیز په دې معنی ده چې پښتنو تاسو غږ مکوي دا بندیز په دې معنی ده چې وې چې پښتنو که تاسو وګی کته کې کتره ګری د کوجل کېږي ک قتل کېږي خو تاسو بکاګ نه کوي تاسو د غږ پروتوکول حق نه لري تاسو به وجل کېږي خو باید غږ پورته نه کوي تاسو به باندې نه گئی شکنجه کېږي به خو غږ به نه پورته کوي نو دی وشته پیړی دیموکراسي دغه وختنه لري دی وشته پیړی جمهوریت دا ډول تقاضاوي لري دا خو د څوار لسې پیړی ته هغه سخت جبرنم په سیوار اوخت خبره ده
بل خو د پی ټی ایم د جرګي په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لکتر لګا درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په دزو کې وجل شوې دي او له دوه لسو زیات ټپيان دي پی ټی ایم د جرګي میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وجل شوی پښتون فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکی او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي لزان سره یړغمل جوړل خو په ورستی ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلدار تاوان د جرګې خیمه ته وخته دي
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان او لسګونه کسان زخمیان بل دا یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لره او په پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفادات لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي دلته ولسونه د خپلو حقوق محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غټ پورته کوي هغه حتمی او ضروري پتیر کې ځپل شوی دی
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې ژغ نه دی پورته کړی هوادونو خو خپل ګټه لري تبي خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي اما ادارې هغه چې د بشر د حقوقو لپاره مبارزه کوي هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقوقو چې د بشر حقوقو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشنو کې راغلي دي لپاره فعالیت کوي تر ډیره بریدا پی ټی ایم هم دا باید ومنل شي چې نه توانید لای چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي د نن په پښتو خوا یا د پاکستان په ځینې سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړی دي لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړ او هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پر د طالبانو د حکومت په شمول چپتیا غوړه کړې خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لوی جرګه د معاصر تاریخ لاغ او مهم غونډو ګڼل د چي په وینا د خپل حقوقو د بیرته ترلاسه کولو د عدالت د هيا او د پښتون هویت د بیا رژوند کول لپاره تر سره کیږي خو ټینګار هم کړی چې د لوی جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتون د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي د ملي امنیت په خواني مشر امر الله صالح هم ټینګار کړ چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شاندي او دغه غورزنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختي او زموږه پرې راتنګي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي د افغانستان د بهرنیو چارو په خواني وزیر حنیف اتمرم د لوی جرګې ندم لاټر ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورزنګ باندې زونه د دغه دولت د ظلم او جواب نه ویلو ښکاروندي کوي او زیاته کړي چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی د مالی پخوانی وزیر انور الحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریځ غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزه کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروله، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې اخوا څلوېښت یا پنځوس میله پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میله باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تاریخ باندې ډارېږي او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته وه چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي. اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکس پاڼه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردي وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دي وکړي او یا د ټوپک را واخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لویې جرګې څنګه او کله را پیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولې او خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد یو سل شپېته کال وروسته د دوه زره استازو په راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لویه جرګه واک ته ورسوه، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لمړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1911 کې لوی جرګې احمدشاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بله لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لښکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب روسانو نه د پنجدی د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دا یې د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1955 کال، په 1955 کال، په 1909 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راولپنډۍ د تړون په شمول باندې کوم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سوي وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورنډ کرښې د ګندمک د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه، او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورنډ د کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د انجنسي مشران وو، هغه د اپریدیو د شینوارو او بیا د اتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه، چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته یې د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې وسوه هغه غني خان کړې وه، د زلمي پښتون په نوم باندې تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملت پال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سن ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین، او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزی لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وازی دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د پاکستان په ضد د بلوچستان د مظاهرو مخکخه سیرا مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړي دایشي وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10مه نیټه د دایش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د دایشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لیست خپرېدل، دغسې یو آدرس په دغسې یوه سیمه کې، هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی او شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم د دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازۍ هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د ورته نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لاره او د افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې بوي. د جرګې تر اغلی ایو سپینسرې مېرمنې د کوکی خېلو د جرګې په پندال کې خپل وزنې سرمایه د غوګونو والی کوزې کړي او د جرګې غړو ته مصارف د لندول لپاره ډالې کړي. د مېرمنه په ټولنیز رسنیو خورا زیاته وستایل شو. بلخوا کسام لارې تړل شوې وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یو ستر قافله پیاده د خیبر لوی جرګې تر روانو شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پر لپسې مزل نورسته کوکی خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوې او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پر لپسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلی ملمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپل کوره او جیبه ورسول او پی ټی ایم ته اجازه ورنکړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول خو پکې جالبې هغه سندرې وي چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. د ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړی د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پی ټی ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواري سره د ازادۍ لپاره خپل اوم ورځ مه هېروئ.
اوس راځه دیدن موقع بیا بنا یما نازکا سلویا ټوکړي مزړ دې ستابل تل پردیسی دور لزاتا اور لڑم لمبی زیاتا او گران منستا مسافر دے زیت سکڑم سی اختر دے مادکی اشکی روانے سے تو لاڑے ببو جانے او سوچ و ہم اشکی متوسی نازک سنگا بے موسی باسور مزڑ گئے شو بیلتانا تما پام نو آو پزڑا دی ٹولن جنا ستا بخاورے خوری خالونا تصور کی منگارا کلوی او کلانوی تصور کی منگارا کلوی او کلانوی مسافر پر د غلیا کلوی او کلانوی مسافر پر د غلیا کلوی او کلانوی Thank you. پریم سو دزڑا رگونا دلمڑی پورزی بیلتونا پک فن چورے نغاڑی گران موری ورت زاری تر مرگی بتر زوندل دے را پسی دسری بیلتل دے او پا دنیا کی ظلم زور دے گران غم دشا دے رو دے تگی زڑونا باو باسی رنگ دورک دبیل تانا سی او چاو حلگی دبا سورا پل یار زی زاڑی پزورا حال منا او سرا رسی جی مرغان گونگ دی نا گائی جی او زائی جو زما پر زڑکی ستا بیل تل سنگوار وکی اولاری زدی پریشو دم زڑا مال رازی اولاری زدی پریشو دم زڑا مال رازی قرار با خود خبر چی کلبیا مال رازی قرار با خود خبر چی کلبیا مال رازی اولاری زدی پریشو دم زڑا مال رازی سختا زڑا راسی سنگ ورسم زڑما تور سو نرے جوب بیلتا اور سو خوب ظالم دے تر مرگی دے گران کم دے غنڈے پسر لکڑا برا ناستا دا یکڑا دا پردی حد خبری تر مرمیو زور وری سرایا تا مسافریم زڑا راسی او تب وشی او کبی دا زما دی وڑے نڑان زڑا تصور کی من گارا او کلوی او کلا نوی تصور کی من گارا کلوی او کلا نوی مسافر پر دغلیا کلوی او کلانوی مسافر پر دغلیا کلوی او کلانوی دی څنګه جغرا و کوي را ویرانا د زما زړه کوي او د مور تندا په ماتی جی مشرخوره